como Lantis. د کابل په دې مزنګ او همدا ډول یو شمېر نورو سیمو کې نن سهار د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د دې چاودنې خبر ورکړی دی، خو لا یې په اړه باندې طالب چارواکو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي. تر خوا یې دا معلومه نه ده چې د دې پیښو نوعیت څه ډول دی، خو د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به د دې خبرونو جزئیات تاسو البته د دې چاودنو جزئیات تاسو ته خپاره شي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله لس څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد اسیف وزیری ازادي راډیو ته استول خبر پاڼې کې لیکلي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تېرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبې په عادي ډول روانې وي او نن به هم یو شمېر لوبې وشي. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او په ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ مواد چمتو کړي. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان وژل شوي په اشاره وایي چې روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې دي. د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوي بلتون والی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیري ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیا روحاني مشر مختار صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماتیکو امن سیمه باندې برید کړی. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتی دي. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیا شوي دي. څارونکو باور دی پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی دی. چنو اوریدونکو چې ازادي راډیو اوري د خبرونې دویمه نیمایي کې وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د ازادي راډیو ځانګړی تعلیمي پروګرام درسي ساعت خبريږي. تاسو د دې خبرونې اوریدو ته راغلم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مکتا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پر ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مطیع وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مطیع اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربان یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي. او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي. په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل